السلام علیکم د ازادي رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان برښنا شرکت له یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 10 میگاواټه برښنا هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. بختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې شرکت د پلان د څانګې د مشر محمد ناصر احمدي له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې هوکړه لیکونو کې له بیلابیلو سرچینو لکه له ګاز، حرارتي انرژي او سکرو څخه د برښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدي په ټکو د دغو پروژو تخنیکي چارې به ډېر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. ښاغلي احمدي د دغو پروژو د موقعیت په اړه څه نه دي ویلي. برښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړه لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې خلک د برښنا له پرچویو شکایتونه کوي. له ایرانه دوه استل شوي افغان ماشومان پرون خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د سهار او محسا په نوم دوه ماشوم نجونې چې پرون ایراني پولیسو له دې هېواده ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې له ایراني لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شوی او ډیر شمیر ماشومان او ښځې دي. په جرمنی کې یو ځوان د اسرایلو پر سفارت د برید د پلان او له داعش ډلې سره د یوځای کېدو د هڅې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. د برلین سیمه ییزې عالي محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا 19 کلن ځوان بچی نوم او هویت یې نه دی ښودل شوی، خپله د بند موده په دارالتعدیب کې تیروي ځکه د نیول کېدو پر مهال لا صغیر و. په بیان کې راغلی دی چې تورن د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اسرایلو پر سفارت د برید پلان جوړ کړ خو چاودیدونکي توکي یې ترلاسه نه کړل. د بیان له مخې د تورن د داعش له غړو سره هم اړیکې درلودل او چمتو شوی و چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو د برلین په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. په عین حال کې پرون په جرمني کې د هغه افغان محاکمه هم پیل شوه چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په برید تورن دی. د افغان چې د فرهاد ان په نوم معرفي شوی او په کابل کې زیږیدلی، د 2015 کال په فبروري میاشت کې د یوې 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. هند له نږدې 4 کلن بندیز وروسته پرون اجازه ورکړه چې له دې هېواده 1500 میټریک ټنه د غنمو اوړه او ورسره تړلي محصولات بهر ته صادر شي. هندي چارواکي وایي د دې هېواد د غنمو حاصلات اوس د تیر پرتله ډیر ښه شوي دي. هند په نړۍ کې له چین وروسته د غنمو په تولید کې دوهم مقام لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په هند کې د تودوخې څپو د غنمو حاصلات کم کړي وو. نوی دیلی په 2022 کال کې د غنمو د حاصلاتو د کمیدو له کبله نورو هیوادونو ته د غنمو صادرات منع کړي وو. او د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې یوه یې د افغانستان و. افغان زلمیانو جنوبي افریقا ته د 268 منډو هدف ورکړی و، خو سیالي لوبډلې په 34 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف یې پوره نه کړ. په 2 نورو لوبو کې انګلستان د 8 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 8 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا له ویست انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلنو د نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 6 ترسره شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدون کور سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واورې چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې کمرستې ترلاسه نکړي نو ښایي په خوارځواکۍ اخته افغان ماشومان او میرمنې ژوند وبایلي.
یقیناً چې دغه ماشومان ته به توجه شي او د دوی لپاره چې په سوی تغذي باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
متحد ایالات په پام کې لري چې په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په نیت هلته دیره دي. په نورو موضوعاتو کې، د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې د ژوند په ټولو برخو کې له جدي ننګونو سره لاس ګریوان دي.
تصویر مسلی فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېره وه لرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغان ځوانانو کې د انرژۍ ورکوونکو مشروباتو څښاک ډېر عام شوی دی.
ورځې یو له درې پورې انرژي وڅښم، خو له همدغه انرژي له وجې ما ته د معدې د مثانې چرک، حتی ځینې اوقات که دا ونه څښم ما ته سردرد هم منځته کېږي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی وویشتمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 12 سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی چې که مرستې ترلاسه نه کړي ښایي هغه ماشومان او میندې ژوند وبایلي چې په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د دې سازمان مشر فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي، په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې کورنۍ د ماشومانو او میندو له خوارځواکۍ څخه کړیږي.
د اوس ما غاړي تلویدلې دی، دغه دبل په بارتنو په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
د کندهار اوسیدونکي عایشه د خپل درې میاشتني ماشوم سره چې بلال نومیږي د میرویس نیکه په روغتون کې له ډېرې مودې راهیسې بستر ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د فقر له کبله یې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی او د دې وس نه لري چې وچې شیدې ورته په پیسو واخلي. دغې په ټکو
پلارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 زره تنخواه ده، هغه زه پر اوړه ورکړم، پر اوړه یې ورکړم، د ده تر دواونه چې د اوسونه دواوې دا دې پرتې دي. چا راته ویل په دامچ کې نه چې د بل چا سره فکر کوم، لازمه ده ته دواوې یو شی راوړم، پیسې پیدا که درواغ نه چې دې ورته راوړم، د پیسې نه یې
خدای یوازې عایشه نه ده چې د خپل ماشوم له خوارځواکۍ کړیږي. د هرات ولایت په مرکزی روغتون کې 4 کلنه نجیبه د خپل لور سره چې په خوارځواکۍ اخته ده بستری ده. نجیبې فرانس پرس خبري آژانس سره خبرې کې ویلي چې لور می تر سینه بغل کېدو وروسته شفاخانې ته راوستې ده. د هغې په ټکو چې د کافي اندازه خوړو نه ترلاسه کولو له کبله هغه شیدې نه لري. نجیبه او لور یې دواړه له خوارځواکۍ کړیږي. په افغانستان کې له کلونو راهیسې افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو تازه د خوړو د نړیوال پروګرام مشر فرانس پرس خبري آژانس سره خبرې کې ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه په ټکو که چیرته دغو ماشومانو او میندو ته مرستې ونه رسیږي نو ښایي ډېر شمېر خوارځواکۍ ځپلي ماشومان خپل ژوند وبایلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په ګډون د بې پولو ډاکټرانو سازمان او سره صلیب په ځلونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ له کبله د میندو او ماشومانو د شمېر د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. دغه سازمانونه ادعا کوي چې د بودیجې کمښت او د کافي مرستې نه ترلاسه کېدو له کبله نه شي کولی خوارځواکه میندې او ماشومانو ته مرستې ورسوي. نړیوالو ادارو او بنسټونو هر یو په جلا توګه د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورونکو مرستو او بنسټیزو خدمتونو د برابرولو په موخه د لسګونو میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې 12 میلیونه کسانو ته چې نږدې 2 میلیونه یې ماشومان دي د ژوند ژغورونکو مرستو او اساسي خدمتونو د برابرولو لپاره په بیړني ډول نږدې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. خو آیا د دومره اندازې د بودیجې غوښتنه په افغانستان کې له عیني واقعیتونو سره سر خوري؟ د سیاسي چارو شنونکي او په جرمني کې د بن پوهنتون استاد اسحاق قطمري په اړه وایي.
WFP نور سازمانونو دوی د بودیجې ډېر تقاضا په دې برخه کې دا کوي چې د دوی پرسونل ته ښه ماشونه او ډېری د دغه پیسو یا د دغه بودیجې د دوی په ماشونو په ترانسپورت په نورو مصارفو باندې مصرفیږي. نو په دغه برخه کې مشکلات شته دي، لیکن واقعیت دا خبره داسې دی چې یقینا چې دغه ماشومانو ته به توجه شي او د دوی لپاره چې په سوی تغذیې باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
د امریکا په ګډون ډېر شمېر هیوادونه چې پخوا یې له افغانستان سره بشري مرستې کولې، خپلې مرستې اوس له افغانستان سره یا بندې او یا هم کمې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
امریکا په قطر کې د افغان کډوالو کمپ بندوي. غنو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د غړو او د کډوالو د حقونو د ملاتړو ډلو په حواله راپورونه ورکړي چې امریکا په قطر کې د سیلیا په نوم هغه کمپ تړي چې د محل سلګونه افغانان په کې امریکا ته د انتقال په تمه ډیر دي. په کمپ کې میشتو افغانانو ازادي رادیو ته ویل چې د خبرې سخت اندېښمن کړي دي.
په دریم هیوادونو کې په تمه د امریکا د افغان متحدینو په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت د بیلابیلو اعلانونو په دوام اوس راپورونه وایي چې امریکا په قطر کې د افغان پناه غوښتونکو کمپ تړي. د واشنگتن ټایمز په شمول بیلابیلو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو امریکایي قانون جوړونکو او د افغان کډوالو د حقونو ځینو ملاتړو ډلو خبر ورکړی چې د امریکا حکومت په قطر کې د کاز یا سیلیا په نوم کم تړي. د دې راپورونو له مخې دا کم چې له 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس پکې تر زر تنو افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو د پروسس لپاره تیر دي. د منځني ختیځ د میجلیست په نوم رسنۍ د جنوري په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې که څه هم یاد وزارت په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو په ټکو د دې وزارت یو ویان دوی ته تایید کړی چې امریکا به د مارچ تر 1.5 پورې ټول افغانان له دې کمپ وباسي او د روان ملي کال تر پایه پورې به د کاس په نوم دا کمپ په بشپړ ډول تخلیه کړي. د دې رسنۍ د راپور په ټکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غویان ورته د افغانانو د انتقال په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ د نیوکې تر څنګ ویلي، له کاز کمپ درې هیوادونو ته د دې ډلې افغانانو استول یو مثبت حل کېدای سي چې په خبره یې دوی ته خوندیتوب برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په قطر کې په یاد کم کې ځینې میشت افغانان هم د دې کم د تړلو خبر تاییدوي، خو وایي چې دوی د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د امریکا د کډوالۍ یو کیس لرونکي چې دای په یوګاندا کې او څلور کوچني ماشومان او په سرطان اخته ناروغه میرمنې د قطر په دې کم کې متحدو ایالاتو ته د انتقال په تمه دي، وایي چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره لار نه لري او د ګواښونو له امله هم افغانستان ته بیرته ستنېدای نه سي. د وړاندې زیاته کړه چې د خپل کورنۍ د وضعیت او برخلیک په اړه خورا اندېښمن دی.
دا د انسان له ژوند سره لوبې دي، یو څوک کوي یعنی دغو خلکو ژوند دو ټول برباد کړ. بیرته افغانستان ته تګ هم مشکلات منتدي او د حال ته جای اوسېدون کو لپاره هم نسبره چې زما اولادونه هلته واوسېږي، د من چې څه سرمایه و هستي و زندگی مو هغه ټول موږ د خپل له لاسه ورکړو. په دې فکر وکړي موږ له امریکا راوستلو چې موږ تاسې بیایو، د موږ ټول ژوند یې راڅخه واخیسته او اوس پسې په میدان خوشی کوي. د موږ غوښتنه دا ده چې انساني حقوقو ته احترام وسي. 15 کاله په دې یو زندان کې راماندې تیر کړې، د ما اولاد یې له تحصیل نه پریښی ده. انساني حقوق باید ورته ورکول سي.
پرې کم کې وی میشت افغانې چینې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې له دې وروسته به خپل ماشومان سره چیرې ولاړ سي.
له حد زیات خفقان لرو، یوازې څه نه، دلته سخت زیات ماشومان ناروغان او خلک دي چې ټول ډېر بد حالت کې دي. لکه وخت چې دا خبر خپور شو فیسبوک مسؤلین دلته نشته او لکم په بهر دي. زه یو کال او یوه میاشت کېږي چې دلته یم. تاپن کوم کسان چې زموږ په شان ستونزې لري افغانستان ته تلای نه شي، اړ دي چې دلته پاتې شي.
ځینې امریکایي چارواکو د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د متحدو ایالاتو د افغان متحدینو ننګه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو خدمتونو کمیټې لوړپوړي ډیموکرات غړي ګرګیو میکس په یو راپور کې ویلي چې د کاس تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستای بے پروا ګام دی چې د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره هر پاتې لاره به له منځه یوسي. د دا هم ویلي چې دا له هغو کسانو سره ژور خیانت دی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. تغشان امریکا ته د افغانانو د انتقال یو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان واند یور په خپله اکسپانه د یو بیان په خپرولو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې پریکړې عملي کول به سخت وي او شونې به نه وي چې امریکا په شپږو اونیو کې وکړی سي درېیم هیوادونه قانع کړي چې د ده په ټکو دا یولس سوه تنه افغانان ومني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د دوی په وینا په تیرو دوو لسیزو کې هلته د شته ستونزو له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالیو په شان پروژې نه دي پلي شوي. د سپیرې اوسیدونکي په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو برابرول، د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو، همداراز یاد ولسوالۍ ته د غځېدلي عمومي سړک پلونو او د کلیوالي لارو جوړېدل د خپلو اساسي اړتیاو په توګه یادوي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیرې ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعالو ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړ یقینا چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پوتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، که یوه طرف ته څه فکر وکړې په خوړ پورې هم کړي دي او په خوړ یې غوره هم کړي دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا د سبق نه محرومه شي، واه ورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، حتی چې لاس ورځې هم محرومه شي.
د سپیرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپلو ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او دا سهام لر دو چې تقریبا دوه درې ولایتونه سره نښلوي. کلینیک چې وښایي او دا غاسې په مکتبې کې وښایي پوتی دي، په داسې کې چې خواړ شي دغه خلک نه شي رسېدګي نه شي تکړی، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیرې اوسیدونکي په دې ځای کې د ځوانانو بیکاري هم یوه مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیزې ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد علي موهل
باید موږ ته یو داسې پلان، یوه داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، دغه ځوانانو پولیس ورکړلی شي چې د ټول ځوانانو د بیکاراتوب نه همدا قسم ته دوی په هغې کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او څنګه څه پرمختګ ورکړلی شي، د بلارۍ نه همدا قسم ته د نشهیي موادو څخه.
دا چې د سپیرې او نورو سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته په رسېدنه کې به په ډله ییز ډول یوې او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تګ څومره ګټور وي. یو ځوان فعال رشیدالله همدرد په اړه وایي
یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تېره کېدی دي پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامې چې اجرا کېږي یا مختصي دولت هم د هغې ټکې ته متوجه کېږي، هغه ځوانانو تر منځ هغه انسجام هم پر منځته کېږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دپاره یې پای ټکی کې خولی کېږي، د دې پاره به مبارزه کېږي.
بل لوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیرې اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیرې ولسوالۍ ته، د چې څه غوښتنې د ځان سره واخیستې، موږ به کوشش کوو د غوښتنې مطلب دوی ته یو بېده پر مطلب کور وي توقع. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوې جوړې کړو او دا رقم زونو ته برنامه ورکو، هغه تلنی برنامه دي، سپورتي برنامه دي، آتشکی برنامه دي.
سره لدی چې په ورستوي دوله سيزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولستي تړون هیوادنی برنامه پلي شوی، خو د سپیری په ګډون تریزی، علي شیر، صبری، باک، مساخیل او قلندر هغه ورسواله وی چې خلکو ته له خال خال پروژو پرته د امنیتي ګواښونو له کبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه نه دي شوی.
لا خبرنو ور اخوا
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښارونو کې د رکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوي دي. یو شمیر رکشا چلونکي وایي وروسته له دې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم رکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولي او وایي پر رکشاو د محدودیتونو له لګولو سره یې ستونزې زیاتې شوې دي. خو د دې ولایتونو د ترافیکو چارواکي وایي دوی دا کار د ښاري نظم د ښه کولو او پر سړکونو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره کړی دی.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دغه رکشې چې کومې دي دا زموږ لپاره ډېره سهولت په دی چې کم مصرف او که مثال چپخانې ته تلل دومره مصرف یې نه کېده، یا به یې څلوېښت یا به یې پنځوس روپۍ غسه، خو که یو ټیکسي مونږ ونیسو نو هغه تقریبا دوه سوه درې سوه روپۍ دي.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنی دیارلسم د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ټی وټی یوازینی سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخه‌ها یا رکشاها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د رکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونه وه او ځان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د رکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. د ټولو رکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکو ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د رکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او دهم د خبرونه ورستای راپور پورسیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمیر ځوانان وایي چې هر ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو یې خبر دي خو پرېښودل یې ورته اسانه نه دي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامداره او ورځنی استعمال د انسان فزیکي روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او کولی شي ناروغۍ رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده، خو ډاکټران خبرداری ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بېلابېلو ناروغیو لامل کېدای شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دغو مشروباتو له زیانونو خبر دی خو پرېښودل یې ورته ستونزمن دي.
هره ورځ انرژي څښم، د ورځې یو لا درې پورې انرژي څښم، خو له همدغې انرژي له وجې ماته د معدې او د مثانې چرک حتی ځینې اوقات که دا ونس کړم ماته سردرد هم منځته کېږي، خو بیا هم نشم کولی. دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه، ډېر مې کوشش وکړو چې د انرژي پرېږدم، په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي خو نه کېږي.
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولی شي جسمي او رواني روغتیاتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکوونکو مشروباتو بل کارونکې ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما تجربه دا ده چې ما نږدې څو کاله انرژي او ګاز لرونکي نشابه بې استعمال کړې، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډېر خطرناک جلدي حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او پښو په برخه کې و. په پیل کې ډاکټران نسو پوهېدلی چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نوشابو له استعمال مانا کړم. کله چې مې بیا وسخلی پوس کوم چې حساسیت مې لاړېږي.
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکوونکو مشروباتو له حده زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچه لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزوري کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو ډېر استعمال خطرناک دی.
د معدې ستونزې پیدا کوي، هغه وال د معدې چغل ول د مریض سره ارتباط لري، د دې وال د خرابېدو سبب کیږي. د پښتورګو لپاره ستونزې پیدا کوي ځکه دا مشروبات انرژي لرونکي مشروبات په خپل ترکیب کې ډېر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې زیان دا دی چې د چاغښت منځ سره وړي، د دې د بدن شکر ډېریږي، زړه ناروغۍ پیدا کوي ځکه دوی د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په زړه کې د ځینې نورو ناروغۍ چې هغه د زړه بې نظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، دا ناروغۍ منځ سره وړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکوونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کمه کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولی شي د انرژي ورکوونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوي غړی خان جان الکوزی وایي له 50% زیات انرژي ورکوونکي مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږه اندازه یې له نورو هیوادونو واردېږي، ځکه د ده په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغه مشروباتو د کلنې سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. د علمي څېړنو له مخې انرژي ورکوونکي مشروبات چې د فعالیت د لوړولو د محصولاتو په توګه بازار ته وړاندې کیږي په ډېره اندازه کافین، قند او نور محرک مواد لري. په افغانستان کې د غوڅښاک ته اسانه لاسرسی او پراخه بازار موندنه دا محصولات په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره ډېر جذاب کړي دي. د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې د تنکي ځوانانو لپاره د انرژي ورکوونکو مشروباتو پر پلور او استعمال محدودیتونه لګول شوي دي. په ځینو هېوادونو کې د ټاکلي عمر څخه کم کسانو ته د دغو مشروباتو پلور منع دی او یام د روغتیا خبرداري لیکنې پرې لیکل کیږي، خو په افغانستان کې دا څښاک چې په بېلابېلو نومونو او ډولونو موندل کیږي په پراخه کچه او له کوم محدودیت پرته ټولو ته د لاسرسي وړ دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاص تویم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی، ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په 2 کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونو ومه چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړه، او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا دې هلته تړل، تقریبا 2-2.5 سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه، او بس بیا د هغې نه پسې دیراوت ته رالو، بیا هم صرف مې هلته وویلم. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل؟
سیمه ډېره زیاته، بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه، او نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړنی وختونه چې وو یعنې لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو په هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي متری هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي، نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم، یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو، ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه ښودل، د آصف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی هغه، نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما خم ونه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو دغسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چېرته ځي، او نورې په څټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چېرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ورېځو د اسمان کې برېښنا چېرته ځي، او ولې په خونخورو یې هر څه اوري، سوې د خوارانو خیره چېرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چېرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چېرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بلې بلې، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکي په فکر کې واشم هغه سوچ چې
ډېر الله ډېر زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړې د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب را کړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وسته د امام رضا ورځپاڼه کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی. خفګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته بیا ووایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه، حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی، تقریبا ما دوهشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دي، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه؟
نو دا ستاسو ته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي، او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د دې کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي، په هغې کې په اخره کښې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلې دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د حفظ الله تراب کیسې چې دي دا دغه دي ډېرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې، هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه دې ډیره زوړیږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نشو کولی. په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د معدودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادوه دي وي په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه لاغلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي. بالاخره دا چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی، خو بس شکل د مخې ته ورځي او دا تیر باسي پیسې ته راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې، بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي. بالاخره سیک د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغه چې زه نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخیستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به یاره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړې وه، که ولي دی نو خالي هم دی. دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني، او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی. وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي. بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلې، موږ او تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل اخې، د هغې جړه، د هغې اده، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې، خو دې هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو
کې تلوسه پکې وي.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړی وم، ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي، نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنګ بیل ډایرکټر، د ډانس بیل، د ډیالوګ بیل، زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو، چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، نو مدیر د معارف را پسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست، په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې، یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې شی دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش قسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو، د اطلاعات او کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د امنیزنه زه خدمت وکړمه، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست، هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي، په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس، چېرته چې ارواپونه د افغانستان پخوانۍ اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړ، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه، چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده، د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپومه، د سندرو شهزاده. دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي، چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه، نو دغه شیان لګې دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبرېږي د جنوري په میاشت کې، دیوالونه خبرې کوي، دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه 15 لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واورو بیا به خدای پمني وکړي.
نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی، ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو، ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اوراو او د زړه خولې را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
چاپل میں پیر کے لاسوں کے